څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتنبایووا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24مه لمانځل کیږي په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د اغلی اوتنبایووا د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغې مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو عصمت الله ایرګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوي دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغې پروژې لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او تویشت سپین بولدک تلاري افغانستان ته داخلي شوې چې ځینې خپل سیمه او یوشت مل نورې د کډوالو په جوړ شوو کمپونو کې میشته شوې دي. د پاکستان حکومت په تیر نومبر میاشت کې لاغه واده د دوی پټکو د سباندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسیې او پوځي الوتکه چې د راپورونو لمخې اوکراینی جنگي اسیران لښتول نن د روسیې بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 پیته اسیر سرتیري شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندې پاتې دي او کنه. د بلګروت والی ویاخسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې یوه پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او له یوه درانه ژغ او چاودنې وروسته ترې لوګی پورته کیږي. اسرائیلي پوځیانو پر غزې تران کې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تران کې پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی په ټکو د ترهګرو په خلچکیو بریدونو کې څلورویشت تنه ووژل شول. اسرائیلی پوځیان په غزه کې له حماس سختریز ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي په جګړه بوختې، خو ملګر ملتونه وایي د جګړې ډېر زیان عامو خلکو ته رسېدل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایووا څرګندونې لرو چې وایي د نجونو د زده کړو پر ممانعت ټینګار به افغانستان نور هم منځوي کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. په غزنی کې یو بزګر ازادي راډیو ته وویل
فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي بیرته اوبه ورته نه رسیږي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو هم خبرداري ورکړي.
موږ دا غواړو چې موږ د برخات 15 وتړي کدا 15 ور نه تړسي نو ټول ولسوالي به سکوت سی ولاړه به سی بار به سی.
د غزنی په اندړو کې مو د شونځو یو حال اخیسته.
مکتب غواړو چې غواړو ترسي کتابونه خو
در دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي ځانګړي استازې د افغان جنوب شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي او دا وضعیت افغانان لا ډیر زیانمنوي. روزا اوتنبایووا نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو خبر کړی ویلي د افغان جنوب زده کړې یوازې د لویدیځ یو دونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د افغان جنوب شوزو د زده کړو د مخنیوي لپاره ځوابګوی اوسي. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې
د پهن نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو خوځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره دیونامه مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې جلا کړي. روزا اوتان بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي له زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو خوځو تاسو ته خبري از چې اواز نه اس ملګری ملتونه ساسي تر څنګ ولر دی او ساسي دراتونکو لپاره د عدالت غوښتنه او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی دي صحیح وادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په غوروستي کانفرنس کې ګډون درلود چې د غوښتنې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقوقو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. توسنی وضعیت دوام ټول افغانان لا ډیر ځانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونام مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینه لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونام داسې مهال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځ چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لانه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړی. دې کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله اغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علوم دی، کد عصری علوم دی، مزمز د معلومات مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وختره طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی حکومت نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې، بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړ او تر څنګ د خونځوي پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې دي. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې سش کال ورشتونه خوراک کم وریدلی او کده ژمی پاتې نیمایي هم همداسې تیر شي سخت وچکالی براشي. د غی ادارې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې وچکالی به په افغانستان کې پر اوبو لګولو کرنی کرنیزو محصولاتو او څړځایونو منفي اغیزې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیری یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه ده ورېدلې او ورښتونه هم نشته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سرکال د پام وړ واورې نه ورېدلو له امله ښایي دا هیواد ډیره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شوی ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو کرنې کرنیزو محصولاتو او په څړځایونو اغیز ولري. وچا د غشان د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مینو د خلکو د بیزای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه خودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دی وړاندې د روان جنوري په اومه هم په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه خودلې وه او ویلي و چې دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او ورشيوي چې کروندې ونه کړي ځکه دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکو فرهاد ګل وایي د ورښتونو د نکې دل لامل اړشيوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالۍ ده، خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورښتونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
مونږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله مونږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مثال او مؤسسات مونږ سره یو څه همکاري وکړي. مونږ در بدره یو، بس نم کښت را واخیسته، نم حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډیری اوسیدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي د دفتر یا اوچا په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله ممکن ګڼ خلک خپل کورونه پرېږدي. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ډیرو خلکو د وچکالۍ له امله خپلې سیمې سر له وسله پرېښي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سره ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنه کړي، دا ولسوالۍ به تشه شي. تفصیل په دې راپور کې.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرېښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمي بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولی وایي
په تکلیف دغوني په تکلیف چې ودغه ځاګي ته وس پلاړ شي کډی جن بارکو کښتنه خو می دغه ځاګي ګور دغه 15 شپږ وجری بم زکه ده. په دغه وجری بم زکه مر اوی معنی غنم جن وخت دا وچ کلیس خو په هغه وخت کې چې وبه وی 2 انچ 3 انچ دغه ځاګي سم ما 15 خوراره مخیستې شپږ خوراره می مخیستې اته خوراره می مخیستې شل می مخیستې اوس که سره کې امام د 15 بیا منو نه چیشت.
د هلمند شاوخوا واتیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ لګړو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسانی وازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې په خوا په دغه ولایتونو کې پر 40 متره برمی اوبه کولې، خو چې پر 140 او یا هم پر 150 په ډیر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دې ته اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوشاله موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاطر نه اوبه اوسم څه شی مبینه دا د شاوخوا ګرده کنډوجې سوي دي خاص اوس اوبه وای استي و جوړېدله بهارت موږ کارونه سم وو. دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله
یو. موږ دغه غواړو چې موږ د فرحات بند را وتړې که دا بند را ورنه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچ سوي او یا یې اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې به نړیواله مسله راواخلو د غزنی ښار ته به مخه کړو. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. ښاروالۍ د هڅې شروع کړې دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیونه افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح سوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټول شارا تنویر ده، لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوش دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې ورتای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 115 تنه وشل شوی دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي په ټکر کې بللې دي. بل لور ته هم اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلی پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړې ده. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغې سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریزه ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلی پوځیانو د تیر شپې په هوایی بریدونو کې 115 تنه وژل شوی دي. د غزې حکومت اسرایلی پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې له پایله په غزا کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزا کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرایلی سرتیري وژل شول چې اسرایلی چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرایلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرایلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د کونړ په چاپی درې ولسوالۍ کې د ګوربزو او وډیرو قومونو ترمن سل کلنه دښمنی د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پایته ورسیده. د سیمو اوسیدونکو وای په دغه اوږده دښمنی کې دواړو خواو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چاپی درې ولسوالۍ کې هغه دښمنی پایته ورسیده چې پوره یو پیړۍ د دوه قومونو وډیرو او ګوربزو وګړو د یو بل وژلو په سیټو پکې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه. د کونړ سرپرست والی مولوی قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي. د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادي راډیو ته وویل د ګوربوزو او وډیرو سل کال وړاندې د غر او زمکی پر سر دښمنی پیل شوې وه چې دواړو خواو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې دوه تنه وژل شوي وو. خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنی پر دوستۍ بدل کړي.
حقوقي موضوع وه چې په دې جنجال او پټ ښکار ډېر تلفات انساني شوي وو، مالي سلو کالو کې. دا خو وطن دی، غرونه دي. نو الحمدلله د په رضا او خوښه سره د دواړو قومونو مساوات قوم په مزیریتوب او ورورګلوۍ پای ته ورسېده. یو پیړۍ د دښمنی او مشکلاتو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد طاهر صافی په دې خوښ دی چې قومونه یې لی وی وګدی دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یاد دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدی، اوس په سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
کې دواړه طرف سره ډېر کرته نه خته او مشکلات را منځ شوی چې دواړه طرف مړ هم پکې شوی. دغه موضوع د مساوات شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترډو باندې حل او فصل شول. ډېر خوشاله او د امن په وجا کې دغه موضوع حل او فصل شول. موږ ټول قومونه ولسونه ځوانان د دې فیصلې نه ډېر راضي یو.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د صافی قوم د دوه مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د کونړ په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې د تورته زیاتې خپل منځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې د شونځي د نشټوالي له عملن جونې اوالکان په یو دیني مدرسه کې زده کړې کوي. غزنی د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له عمله پکې د جمهوریت په وخت شونځي نه دی ودان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې دلته په جماعت کې د دینی مدرسې د طالبانو ترڅنګ یو شمیر جنې هم په زده کړو کولو بوخت دي چې خپل کورنی رنگین کالي اغوست دي. شاوخوا لس کلنه طاهره هم دلته د زده کړو کولو په مخه راغلي. دا وایي نه کتاب، نه قلم او نه ښوونځی لري. موږ ته د ښوونځی جوړ سي چې دغه نجونې معلمانې، ډاکټرانې او یا انجینرانې سي. دا دغه جنو شمیر شاوخوا سلوتنو ترسیږي.
موږ غواړو چې د کلي اولین جنې بیا تعلیمه پاته نشي. نو یو غوته نشنه توبجه کې د اول سیم لپاره جای ورکړل او د فرزوبجه کې د دوم سیم لپاره جای ورکړل.
شاوخوا تلس کلن محمد عارف دلته په دینی مدرسه کې شاګرد او په دغه ښوونځي کې استاد دی. نو مولای وای د مدرسې استاد او محتمم د کلی د مشرانو په مشوره وکولای سول چې د هلکانو ترڅنګ دلته د انجنوز د کړو لپاره هم زمينه برابر کړي. خو لبه د مرغ چې د غنجن هیڅ درسي مواد نه لري. په لومړي سیم کې نورانی قاعده او په دوهم سیم کې د الف لام سپاره ورته وایو.
د ته اوس خالی دی نورانی قاعده وای او ختنه لیکي شستانو یو شیم نسته کتابونه نسته چې د تعلیم تربیه لخوا مثال دی ته کتابونه ورکړ سوی وای بکسونه ورکړ سوی وای قلمان ورکړ سوی وای کتابچه ورکړ سوی دی ته شی ورکړ سوی نه دی دلته چې د انجینر غوښته سوی دا د جوچار د مدرسې مولوی نیک محمد صاحب په مثال همکاري باندې د انجینر په شفقت په خاطر
مولوی عبدالغنی بیا دغه مدرسې مدیر او استاد دی. نوموړی وایي د کلي له مشرانو سره یې خبره شریکه کړه چې باید دغه نجونې هم دلته جومات ته د زده کړو لپاره راسي تر څو هغوی بې تعلیمه پاته نه سي. خو له بده مرغه چې دلته ماشومان په ځانګړې توګه نجونې په ډېر بد حالت کې زده کړې کوي، هیڅ درسي اسانتیاوې نه لري،
اتاقونه نه لري. اوس موږ سره مشران طالبان دي، هغو اتاقو کې هم دا کوچنیان راسره کېنولي او د دې خو باید سمپنه او اتاقونه دا سره جلا وي. کوم اناس چې دي د اناس طبقه اتاقونه ځانته شي، او کوم بلیکان چې دي د دې اتاقونه باید ځانته جوړ شي، او د هغو درسي مواد باید پوره وي، قلم ولري، کتابچه هم ولري، کتاب هم ولري، هر څه باید ولري. دغه ستونزې نو لرو.
د دغه مدرسې په اتاقونو کې بیا کوم عمره الکان هم عصر زده کړې کوي، خو هغه هم د درسي موادو لکه مر سره مخ دي.
نه مکتب له خاطره او دی لارې دی لرې کېدو له خاطره هغه له سبقونه محروم دي.
عثمان غنی په جوی چار سیمه کې یو قومي مخاور دی. دی وایي دلته خلک غواړي چې په خپلو لوڼو او زامنو تعلیم وکړي، خو له بده مرغه چې په نږدې سیمه کې د انجونو او وړو هلکانو لپاره ښوونځی نه لرو. د پوهنې ریاست موږ ته د انجونو او هلکانو لپاره جلا جلا ښوونځي جوړ کړي.
دغه سره کلاس دغه هم دلته د مدرسې د طالبانو په جای کې یا په جومات کې سبقونه وایي. دا جای ته ضرورت لري، کتابچې ته ضرورت لري، قلم ته ضرورت لري. که دا خلک له موږ سره همکاري دي، دی وکه چې موږ ته یو مکتب منظور شي، دوه مکتبه منظور شي. د موږ ماشومان جنکان هم بې مکتبه دي، بې درسه دي، له تعلیمه پاتې دي، او ماشومان هم واړه چې هغه رسیدګي نه شي کولای مکتب ته، هغه هم دغسې پاتې دي.
ښاغلی عثمان غنی زیاتوي یوازې جوی چار درې سوه کوره دی، نو دلته به څومره ماشومان وي. همداسې د نورو کلو ماشومان هم دغه مدرسې ته راځي. دی وایي له موږ څخه د سردې لیسه شاوخوا درې کیلومتره لرې ده، نو زموږ واړه ماشومان او نجونې نسي کولی چې هلته لاړ سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دلته ګڼ شمېر ښوونځي جوړ کړي. د پوهنې ریاست ویان صبغت الله احمدی
د غزنی ولایت پوهنې ریاست پراتلونکو کې انشاءالله تنه اندړو تنه د مرکز په شمول ټول او هغه لرو پروتو سیمو ته چې شاګردان رسیدګي نسي کولی هغه ته نوی تعمیرونه جوړی او د درس زمینه ورته برابروي.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او نامنیو له امله ډیری سیمې ښوونځي نه لري چې ماشومان نجونې او هلکان یې له زده کړو لرې پاتې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د وروره، د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د وروره، د بلې خوا ستړیاوي دي، یوه ګوله نه پیدا کېږي. او دوی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلی، داسې به په کاروبار په یوه ګوله ډوډۍ پسې وروره آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړو. ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنګېدلې ده، چاندوالې څه جې کړي دي. دا ټوله خو جات نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. ورور تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس دا هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي. ټوله ځوانان ولاړه ورور د افغانستانه ووتله، د بېکارۍ د خلکو اولادونه د لوږې مړې. دا اوس سهار دی، یخوا بیا نارې راته وي کالداري بنج کړي، یخوا افغانۍ راته پورته کړې ده.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو د هر څه مرچ د مرستې د دولتو د خوا سره روان دي. ټوله طالبان خپل پشکي خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه را روان دي، روان روان دي طالبانو جبوته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ردو سلام نیکیلی احترامات تلوانی کوم. د ایران څخه خبر کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي. تاغه د مدرک خلک چې دی ویني سره د مرز کوي، د مرز خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کوي. زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری د خاورې څخه وباسي. دا ډیر ظالم خلک دي، ظالمانو ظلم سره کوي، ظالمانه خلک دي. دا زموږ ژغ واوري. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لږ وروسته په څلور نیمو بجو لنډ خبرونه لرو، خو یادونه وکم چې تر لنډو خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د نورو مطالبو ترڅنګ دا واوري چې د کوکنارو بدیل معیشت په بدخشان کې ستونزمن دی او بزګران غواړي چې یو څه باید پیدا کړي چې د کوکنارو په ځای وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو مېرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اخلي اوتنبایو وا د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت چنن د جنوري په سلر بشتمل منځل کیږي. په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکو او وسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهم دي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشف او واسف تورانی ترمنځ خبرو کې یادې شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبشت کورنۍ د تورخم او تویشت سپین بولدک تلاری افغانستان ته داخل شوې. د روسیې یو پوځي الوتکه چې د راپورونو له مخې اوکراینی جنگي اسیران لیشتول، نن د روسیې بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 شپېته اسیر سرتیری، شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. اسرائیلی پوځیانو پر غزې ترانک خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې ترانک پر خانیونو سیمه دی. اسرائیلي پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښ د نشټوالي له امله څه نسو کرلای.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره زمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه یو جاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی، کالی مالی د چیچو ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشې مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشې مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تور ته وګوره، سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګون هم راځي.
حقیقت زه ګورم معاینه دی خلاص کړ.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دروان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل سی و. له همدې عمله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډیرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي و. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم سو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بېوزله دي. څرنګه چې سږکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکړو.
په فرا ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې یې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل سوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکله ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابین کې دغه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پودر وهي، پلار د پودر وهي، یا مې خور د عزت پودر وهي، یا د میړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستری کړی او د ځان درملنه یې کړې ده. خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي، د کورنۍ د ملاتړ او سرپناه نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالی مالی د چیچیو ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې همدغه عمل کې دغه شو خسرخیل خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په همغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شر مخبل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
مردم در افغانستان دیره خلق آن دا چه روشن فکر او خیار خلق معتاد تا پس پک سرگه گوری پولنه او کورانی خود سکوی چه تو که دی کار پس آگه هم نپریدی که دی معتاد در مل نوشی بیا هم وای چه دا معتاد دی لوزفی سخه شدی او پولنه نمینی
حضیف وزیفه اخراج میشه جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایی سازمان احتیاط ناروغی بولی او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ یې تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګه لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې اټ شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آؤټ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانه او ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 50 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کیږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینو غړواله پر رګونو کې د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغي، همدارنګه د الکول یا شراب څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاری ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کیدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشه یي مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشه یي مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئیډ چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتاډین، هایدرومورفین، کوډین، میفریډین، ټرامادول، هایدروکوډین، فنټانیل، دا خپل تریا کافین دوی اکثر فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تزایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیز کوي چې مخکې له د وینې فشار ګډوډ وو؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي، نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کیدلو همدارنګه د ټوټېدو سبب کیږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي نو د دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټېږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کیدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او ک چرس وی شراب وی الکول وی هیروین وی ټابلیټ کا وی مورفین وی فیتیډین وی کوډین وی هایدروکوډین وی پیتیډین وی زیکاپیا پریګاپالین هغه شربتونه چې د ټخلي د لپاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د لپاره استفاده کوي چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلې زیاتېدلې شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشې موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي. خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوته نه یعنی نسبتا د پخواني وخت څخه ښه وي ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه.
یو متات څو کړی چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي؟
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فریږي نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي او کچیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو تبان چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهم موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کوم موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړه کوي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب ته خدای په اړه ژر کا وزوی بیمری
بس بس دنه نه راوله. راځه راځه دغلته دغلته راوله.
ډاکټر صاحب درکبا اوسې می سخت په تکلیف کې دی.
ګورې اندېښنه مکه خدای به فکرې ته په دغه کټ باندې پری وسه.
دا ډاکټر صاحب تور تو ګوره سای لنډ لنډ کیږي او تر خلې زګون هم راځي.
هاخه زه ګورم ماینه د خلاص کړ.
او ډاکټر صاحب
ته راک.
دا ډاکټر صاحب
ڈاکٹر صاحب پس میں سے شیوی دی
تو درے گا خوری زی گورما دغه ماشوم سګي خو ډیر خراب شوی دی دا کله رئیس دا سوي.
ډاکټر صاحب څوره دې ټوخه کیده او سایم لند لند کیده ټول سوالی کلینیک ته مو بوته روغ نشو درې ورځې کیږي چې بیخي زو پر باندې راځي.
دا ولې دا شوی ډاکټر صاحب
اکا دا د چټلې له دود نه ډکې او میکروبي هوا تاثیر ده. دی باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
موږ خو په کلي کې اوسو ډاکټر صاحب، هلته خو د ښار غوندې هوا چټله نه ده. ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ولا عجبه ده، ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغۍ علت دې هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه، په زوی مې څه وشول؟ زوی مې بې حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړئ چاره وکړه.
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې، زه ګورم. او دا نبضې هم درېدلی، زړه هم کار نه کوي. خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟
وای خدایا، خبرې مې پر سر شو. خدای نه زولې زه درانه واخیستا. وای خدای اوس څه وکړه؟ دا ټول سالل اسا تا د پوډرو د کارخانه ملګری کوله کنه؟
او خدای ګلیون مې خوشی کړه، ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پریدم ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت ته یې، ته زما د ګل غوندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسه وژه، ته څنګه پلار یې؟
څه خبر وم چې دا کارخانه مو دومره خطرناک وي. خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم. د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خان څه خبره ده؟ دولسوالۍ دا دومره مشران دي، څه لپاره راغوښتي دي؟
دل آغا خان، خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي. خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کاوه که څنګه؟
دلاغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو، نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به دلاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. دلاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Thank you.
last to last there are